سلام ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته ستړي مشه خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنۍ او مخکینی ولسمشر سخته نیوکه کړې ده. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه، هغه وویل
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 250 اوسنی او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او جمعه خپور شوی خي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پرې د افغانستان د مخکینی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي اوس پاکستان د افغانستان په تړاو خپله ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویست تېره شپه په خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازی عبدالعزیز کامبلوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل شوي چې په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې شوې دي. د افغانستان د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تېره اونۍ بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې کار کوي نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرله پسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولې دي. وړمه شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سه شنبې د پلازمېنې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو ولس کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی دیو پولیس په ډزو کې ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه راوپارول. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نخوت په پیله کې شپږ وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي د نخته د جمعې او پنجشنبې پوره شوې ده. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله په نښه کړې وه. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د نخته هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه یې پناه اخیستې وه. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو له پریکړې یو ځل بیا دفاع وکړه. دا چې د امریکا ولسمشر په دې اړه نورې څرګندونې کړي باندې په راپور کې به یې درته ووایو. همدارنګه ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان سره یې مرستې د زیرمو بودیجه یې پای ته رسېدلې ده.
فخر ډېر زیات ده، اوزګاري زیات ده او خلک همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي.
په نړیوال مسایل کې به بیا دې ته تم شو چې په فرانسه کې د یو زلمي له وژل کېدو وروسته ناکراری ډېرې شوې دي. ته چې په دې ناکراریو کې په فرانسه کې څومره کسان نیول شوي دي او دا زلمی څوک و چې ولې وژل شوی دی په دې اړه به وړاندې درسره راپور ولرو. نو مختلف هم درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د بیا هم ستړي مشي. ولسمشر بایدن له افغانستانه د وتلو په پریکړه کې د تېروتنې د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور پر ډول سره وویل چې په دې چې دی به له طالبانو څخه د القاعده په وړاندې په مبارزه کې مرسته وغواړي. تفصیل ورزو د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له خپرېدو او افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د جو بایدن او ډونالد ترامپ د ادارې پر کړنو تر نیوکو وروسته ولسمشر بایدن له افغانستانه د وتلو په پریکړه کې تېروتنه رد کړه. ښاغلي بایدن د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ منیانه وویل.
په یاد بولي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو. ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي. ما وویل چې د طالبانو څخه به مرسته غواړو. اوس چې څه روان دي په خپلو رسنیو کې وګورئ. ما سم ویل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د ولسمشر بایدن د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې دا څرګندونې د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله شتون نه لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې په یوه راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر بایدن او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د کړنو په اړه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې سختې نیوکې وکړې. دغه راپور چې د جمعې په ورځ خپور شو ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړې د دغه هیواد د حکومت د بقا لپاره ناوړې پایلې درلودې. په راپور کې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د هغوی کړنې څیړل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې امریکا په داسې حال کې دا کار کړی چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو او په دغه هیواد کې د ډیپلوماتیک ماموریت د پای ته رسولو لپاره یې له وړاندې اړین چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی په کې راغلي د دواړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پېښېدو په اړه چمتووالی نه و. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر تر 14مې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ټول امریکایي پوځیان د 2021 کال د اګست تر 10مې له افغانستانه ووتل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پریکړه تر دې وړاندې هم څو ځلې نیوکې شوې، خو سپینې ماڼۍ تل له افغانستانه د وتلو د پریکړې په تړاو له خپل دریځه دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پای به د توې د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختم شي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر تیروز روچس خبري اژانس ته ویلي چې دوی یوازې کولی شي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 15 میلیونه اړو افغانو سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداری. WFP وایي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د دې ادارې مشر حساب ویلي تیر ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجې او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اګست کې پیل شي او په سپتمبر کې به نوره هم کم شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالي سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډیری سیمو کې سختې واورې وریږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حساب ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیونه افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پایه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. د غیداری ویلی و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت له امله د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچه د افغان کورنیو اتات یا په سلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د ډبلیو ایف پی د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي ژوند یې په بهرنیو مرستو ولاړ دی او که مرستې بندېږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسېدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې زما په ګډون ډېر افغانان چې بیکاره دي، بیروزګاره دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی. که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سمیع الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د غبرګولي په دیرشمه په خپل یو راپور کې چې په ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي وو اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.3 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د منګولیا په پلازمینه کې د شپږو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو د ویګړې لمې په خبرولو سره په طالبانو غږ کړی چې د افغان میرمنو په وړاندې د سخت دریځ کړنو لاس واخلي. تفصیل باندې راپور کې
ملګرو ملتونو یو شمېر هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان میرمنو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې د فرانسې، جرمني، اندونیزیا، سویلي افریقا او لیختنشتاین هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په یوې د ورځنۍ ناسته کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی دی. د منګولیا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ښځینه وزیرانو د افغانستان په اوسني نظام کې د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنا لرونکي او خوندي ګډون غوښتنه کړې ده. په دې اعلامیه کې د همدغه وزیرانو لخوا په طالبانو غږ شوی چې خپلې هغه تګلارې بیرته واخلي چې بشري حقونه او بنسټیزو ازادۍ ته د نجونو او ښځو لاسرسی محدود کړی. په اعلامیه کې ویل شوي ښوونه، روزنه، کارموندنه، ازادي او پامه ژوند کې د ښځو بشپړه مساوي او معنا لرونکي ګډون د دوی حق دی او باید ورکړل شي. په یاد اعلامیه کې له ټولو نړیوالو سازمانونو غوښتنه شوې چې د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي. له دې سره خوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سوله ییزو اجتماعاتو او ټولنو د حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی لیمنت نیالتوس یوول ویلي دا د شورا مسؤلیت دی چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي. دغه شورا د ښاغلي وول له قوله د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان پر واکمنانو باید فشار راوړل شي چې د سوله ییز لاریون د حق په ګډون د بشري حقونو درناوی وکړي او هغه میرمنې خوشې کړي چې د خپل سوله ییز حق څخه د استفادې لپاره توقیف شوي دي. ښځینه فعاله فریده حفیظ بیا د نړیوالو هیوادونو او سازمانونو دغه ډول څرګندونې او ناستې اغیزمنې بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د افغان میرمنو په تړاو وړه هڅه هم د ستایلو ده، خو روانې هڅې باید ګړندۍ شي.
د ملګرو ملتونو هڅې او دې سره د نورو ګاونډیو هیوادونو یا نورو هیوادونو هڅې په دغه برخه کې د طالبانو باندې په فشار راوړلو په برخه کې زه ستایم او زه امید دي ته لرم چې ډیر تر ژره به طالبانو په دریځ کې بدلون راځي. دوی به کولای شي چې د افغان میرمنو لپاره خپل فکر بدل کړي، هغوی لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي.
خو یو شمېر نورو ښځینه فعالانو بیا له دې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د ملګرو ملتونو نړیوالو هڅې په دې برخه کې یوازې نمایشي حرکتونه دي. موږ هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې او د ملګرو ملتونو سازمان وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان زبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې ټولو میرمنو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکړي دي. له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، پر افغان میرمنو نجونې بېلابېل محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیواله کچه یې غبرګونونه له ځان سره درلودل.
په راپور کې مو واوریدل چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب حکومت غوښتنه کړې وه چې پر افغان نجونو او ښځو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. بل پلو بیا په یوې نړیواله مسله کې په فرانسه کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلورمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه الوتالانه او ناکراري روانه ده. دا چې په فرانسه کې ولې دغه ناکراري روانه ده تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیره شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنیو شپو پرتله ناکراری کمه وه، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تیرې شپې پر مهال د 940 نوي کسانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان سوي دي. د فرانسې چارواکو وړمه شپه د 910 کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. فرانسې تیر شپه 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایت ورسره وو او د پولیسو ځینې نور خاص قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 19 کلن زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې د پیښې په فرانسه کې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن شنبه خبر سوي 1,305 وسایط او 240 ودانۍ په اور سوځېدلې او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2,568 پیښې ثبت سوې دي. په مارسی، لیون او گرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولې په سر کړې وې ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبه سهار باران وو، خو په پلازمینه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمینن نن سهار د پاریس په لویدیس کې د منت لا جولی سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه سوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نسي توجیه کېدی. د لمایندو او پلرونو وغوښتل چې خپل زلمی بچان په کورونو کې ایسار کړي چې شخړې پسې زیاتې نسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وز په سویل په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ ولایت په مڼو ولسوالۍ کې د طالبان یو مرکز سره نږدې چاودنه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ اړوند د کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې 13 ورځ مازیګر مهال چاودنه شوې. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې پکې د یو طالب سرتیري په ګډون 3 تنه ووژل شول. 3 طالبان او 2 ملکی وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسول چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د 3 تنو وژل کېدل و منل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامی مرکز د کوړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کوړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامی ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پرېښوده. د یتونی ورده چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې 13 ورځ د پیج سین 15 سیلانین ډوب کړي وو چې درې مړه شول او 2 د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې دولتي ښاري ترانسپورت منظم نه دی او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې دوی له ستونزو سره مخامخ ول. دوی ازادي راډیو ته ویل چې له همدې امله یو نشو کولی چې خپل دوستانو کره اختر مبارکۍ ته لاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
موټر نه ډېر په لوړ کرا باندې
فواد د کابل یو له هغو اوسیدونکو څخه دی چې وایي د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ونه شول کړی چې خپله کورنۍ په اختر کې د خپلوانو کورونو ته بوزي. دی وایي ښاري بسونه کم ول او د ټیکسي د کرایې توان یې نه درلود.
نو په بایسکل باندې اخوا دې خوا ته خپل دوستان رفیقانو کې ما خپل د اختر مبارکي لپاره تللم. زه خپله په بایسکل لاړم، د ماشومان په کور کې ول نه شم کولی چې په موټر کې لاړ شم راشم. اقتصاد مې ډېر ضعیفه دی چې ټیکسي در بس نه نیسم. لباسونه داسې بعضې یو یو دانه کراشي په اختر کې.
د کابل ښار اوسیدونکي یوې مېرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته شکایت لري. په کابل کې یو شمېر ټیکسي چلوونکي هم وایي چې د اختر پر مهال یې کاروبار ښه نه و. د احمد په نوم یو ټیکسي چلوونکي آزادي راډیو ته وویل،
د پخوا کلونو په پرتله په دې اختر کې کار کم و. په پخوا اخترونو کې به مې تر 4000 کار کاوه، خو په دې اختر کې مې ان د خپل تیلو مصرف پوره نه شو کړی. خلک بېوزله دي، د ټیکسي کرایه کولو توان نه لري.
د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې د ملي بس تصدۍ مسؤلین هم تاییدوي چې د کابل نفوس ته په کتو د ښاري بسونو شمېر کم دی. د دغه تصدۍ رئیس عبدالولي صاد آزادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په بېلابېلو لارو 160 فعاله بسونه شته چې د اختر په دریو ورځو کې هم په منظم ډول فعالیت درلود.
دغه ملي بسونه کفایت کابل د ښار لپاره نه کوي، ځکه د کابل ښار پراخه سیمه ده. د اختر د ورځو لپاره موږ نتیشې په رقم باندې خپل موټران تنظیم کړي وو. ځینې په اوله ورځ ډېر باندې تنظیم شوي وو، ځینې په دوهمه ورځ باندې او ځینې په درېیمه ورځ.
د ملي بس دولتي تصدۍ د رئیس د معلوماتو له مخې د ملي بس موټرو کرایه په لنډو لارو کې 15 افغانۍ او په اوږدو لارو کې 13 افغانیو پورې ټاکل شوې ده. د ملي بس دولتي موټرو تر څنګ د کابل په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر لوی او وړې شخصي او ټیکسي موټرې هم فعالیت لري چې کرایه یې تر دولتي موټرو یو څه لوړه ده، یعنې له 40 تر 30 افغانیو پورې ده. په ورته وخت کې یو شمېر خلک چې د اختر په ورځو کې له کابل څخه ولایتونو او له ولایتونو څخه یې کابل ته تګ راتګ سفر کړی، د لویو لارو د امنیت د ټینګښت هرکلی کوي. د بغلان ولایت اوسیدونکي زینب آزادي راډیو ته وویل،
د اختر په ورځو مې د ملګرو د لیدلو لپاره له پلخمري څخه کابل ته سفر وکړ. په لاره کې یوازې په دشت کیلتي کې تلاشي شو، نوره لاره ټوله صافه وه او هېڅ ستونزه نه وه، نه امنیتي نه ترافیکي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل هم ورته کیسه لري. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او ځینې کورنۍ وایي چې په ښارونو او ولایتونو کې د خپلو کورنیو غړو او دوستانو لیدو ته د تګ لپاره د ټیکسي او شخصي موټرونو د کرایې ورکولو توان نه لري.
بل پلو بیا په غزنی کې اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې دوی ته د ترافیکي نښې چې ډیر وخت کیږي غیر فعال دي بیرته فعال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د ښار پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم ته راپسې سه ښه تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې نیولې دي، ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي، بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله ښاري نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکي څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېری یې مړه دي، یوازې یو ځای فعاله دي، هغه هم ځینې وخت فعاله وي ځینې وخت مړه وي. که دغه څراغونه فعاله شي ډېر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بېخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډېر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند د حیدرآباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه ښارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمیر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه ښارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په اړولو غوښتنه کوي. دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ټرافیکي اشارې مړې دي، نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاری نور محمد رهبر په غزنی کې د ټرافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبر وکړه؟ رښتیا هم زموږ کله دلته راغلي یو غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سیټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ټرافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ټرافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي راډیو.
په کونړ کې د پیج درې سیند درې سیلانیان مړ کړي او دوی یې ټپیان کړي. دا چې د پیښې وخت رامنځته شوی تفصیلي په دې راپور کې ورو.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي د جمعې مازیګر مهال د کابل له ګلدارې ولسوالۍ څخه راغلي وو پنځو سیلانیانو د ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د ټنټل ساحه کې په سیند کې لمبل چې د یو ډوب شوي ملګري د ژغورلو ناکام هڅو کې دوه نور هم ژوند بایللې. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفر چې د کابل د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د اختر په چکر باندې کونړ ولایت ترغلي وو، د ټنټیل په سیمه کې دوی هلته سیند کې لامبل فاسفانه یو ورور د سیند چپو ځان سره اخیستی وو، بیا دوه نورو کسانو ورپسې ځانونه اچولي وو چې دا را خلاص کړي او د سیند د چپو نه یې راوباسي. خواشینۍ سره باید ووایم چې هغه دوه نفر هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او دوه نفر نور چې بیا وروسته دوی پسې ورغلي وو هغه په زخمي حالت کې د سیند نه محلي خلکو راویستلي دي.
هغه وایي د سیمې د خلکو په مرسته دوه تنه ژوندي راویستل شوي، جسدونه او ټپیان د اسدآباد روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو د ټپیانو حالت له خطره وتلی ښودلی دی. د کونړ اوسیدونکي هم په یاده پیښه خواشینی دي. د دوی په وینا چې د کونړ دواړو سیندونو کې اوبه زیاتې شوي او له سیلانیانو غواړي چې په سیندونو کې د لمبا او ورته له نږدې کېدو ځانونه وساتي. عبدالوارث سیرت:
هیله مې دا د ټولو سیلانیانو ورونو چې د کونړ ته راځي نو باید ډېره توجه دې ته وکړي، کوشش دې دا وکړي چې دوی په سیند کې ونه لامبي، ځکه دوی چې کومو ساحو ته ځي هغه ساحې ډېرې یخې دي. نو هیله مې ده چې په سیند کې ونه لامبي، خدای مکه داسې نور ځوانان د دغه اوبو ښکار نه شي.
د کونړ او نورستان له ښکلو منظرو د خوند اخیستلو لپاره هر کال د اخترونو په شپو ورځو کې په زرګونه هیوادوال یا دولتون ته راځي، دلته د خوښۍ شیبې تیروي. خو سږ کال د کابل له ګلدرې ولسوالۍ څخه درې تنه راغلو میلمنو په سیند کې د ډوبېدو له امله ژوند بایلود او د تورو خاورو میلمانه شول.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو چې دا درته خپرو. خو یوه یادونه کوم چې د ازادي راډیو د تال او ټال پروګرام چې نوی پیل شوی دی، او تاسو ته پکې موږ موسیقي لرو. تاسو کولی شئ چې هغې ته خپل پیغامونه راولیږئ او خپلې د خوښې سندرې پکې وغواړئ. زه تاسو ته شمېره وایم: 00 420 224 تاسو موږ د واتساپ شمیره ده. تاسو پکې خپل پیغامونه پرېږدئ، موږ ستاسو پیغامونه اخلو او ستاسو د خوښې سندرې په دې پروګرام کې خپرو. دا پروګرام تکراری هم خپرېږي. نو د ازادي راډیو دغه 24 ساعته نشراتو کې تاسو کولی شئ د موسیقۍ دغه ځانګړي پروګرامونه هم درسره واورئ. اوس لنډ خبرونه.